شپږ بجې شپې احمد شیبر یم د ازادي راډیو د ریاست په خبرونه کې ستاسو کوربه. مخکې تر دې چې د خبرونې مطالب تاسو ته معرفي کړم، خبرونه د طالبانو د حکومت بیان ادعا کوي چې د دوی حکومت د رسمیت پیژندنې ټول معیارونه پوره کړي او باید نړیواله ټولنه یې په رسمیت وپیژني. ذبیح الله مجاهد شمشاد خصوصي تلویزیون ته پرون وویل چې طالبان له نړۍ سره تعامل غواړي. د طالبان حکومت چې د نړۍ د یو هیواد لخوا هم په رسمیت نه دی پیژندل شوی، لا هم پر ښځو او نجونو خپل محدودیتونه کم کړي نه دي. د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندنې لپاره نړیوالې ټولنې یو شرط په افغانستان کې د نجونو او ښځو حقونو ته درناوی شولی دی. طالبانو په وروستي مورد کې په طبي انسټیټیوټونو کې هم د ښځو او نجونو مسلکي زده کړې منع کړي، چې دې کار یې په نړیواله کچه عکس العملونه پارولی دي. د ایران د بهرنیو چارو د وزارت ویان له افغان طالبانو وغوښتل چې د سرحدي سیندونو د اوبو د عادي جریان مخنیوی دینه کوي. اسماعیل بقایی د جمعې پر ورځ وویل د دواړو هیوادونو د روابطو ټینګښت او دوام متقابلو ګټو ته په درناوي ولاړ دی او له یو اړخیزو اقداماتو باید ډډه وشي. بقایی زیاته کړه چې د افغانستان او ایران ګډ سیندونه چې له پیړیو راهیسې د دواړو هیوادونو د سمسورتیا سرچینې دي، باید د حقوقي اصل او دوه اړخیزو معاهدو پر بنسټ مدیریت شي. د ایران د بهرنیو چارو د وزارت ویان پر طالبانو انتقاد وکړ چې غواړي د دغو اوبو پر سر بندونه جوړ کړي او د اوبو عادي بهیر ګډوډ کړي. طالبانو د ایران د دغه چارواکي پر تازه څرګندونو تبصره نه ده کړې، خو مخکې ویلي وو چې ایران ته د ور روانو سیندونو اوبه په عادي ډول روانې وي. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت په چارواکي ویلي په هرو لسو افغانانو کې یوې په نشه یي موادو روشتی دی. د دغه وزارت د نشه یي موادو په وړاندې د مبارزې ملکي معین عبدالرحمن قاسمی پرون وویل اټکل دا دی چې په افغانستان کې به د معتادانو شمېر 4 میلیونه وي. نوموړي له کورنیو رسنیو سره په خبرو کې ادعا کړې چې په تیرو څه باندې 3 کلونو کې د 3000 معتادانو درملنه شوې چې 95% یې روغ شوي دي، خو مخکې داسې راپورونه خپره شوي وو چې ګڼ روغ شوي کسان د کاري فرصتونو او سالمو بوختیاو د نشتوالي له کبله بیرته په نشو وخته شوي دي. د سوری وسنی واکمنانو دغه هیواد ته د لبنانیانو پر داخلېدو محدودیتونه لګولې دي. فرانس پریس اژان د لبنان یو شمېر چارواکو ویلي دي چې دا محدودیتونه وروسته له دې لګول شوي چې په وسلو له سنبالو سوریایانو سره سرحدي شخړه وشوه. دا له واک څخه د پخواني ولسمشر بشار الاسد تر پرځېدو وروسته د سوریا او لبنان ترمنځ په ډیپلوماتیک ډګر کې لومړی کړکیچ ګڼل کېږي. د امریکا متحده ایالاتونو پرون اعلان وکړ چې پر جاپان د 3.6 میلیارد ډالرو په ارزښت د توغندیو د پلورلو موافقه تصویب کړه. د دې موافقې له مخې به جاپان ته چې په آسیا کې د واشنګټن له نږدې متحدانو ګڼل کېږي له هوا څخه هوا ته ویشتل کېدونکي 2000 پرمختللي میزایل او د هغوی اړوند تجهیزات ورکړل شي. په وروستیو کې د آرام سمندر د لنجمنو سیمو په شاوخوا کې د چین زیاتېدونکي حضور د جاپان غوسه پارولې ده. ازادي راډیو په انټرنیټ کې pazadiradio.com کې اوري. په دې خبرونه کې
په دواړو په خوم مازور هم یم د پم په چاودنه کې په دواړو په خیم له لاس اور کړی
په افغانستان کې د ام ډي سي په نوم د ماين پاکي د مؤسسې د مشر په وینا په 2023 کال کې په افغانستان کې هر میاشت په اوسط حساب 70 کسان د ماینونو قرباني شوي، چې له پاکستان او ایران څخه د کډوالو ورتګ به ممکن دا شمېره 6 کال پسې زیاته کړي. دا به هم په دې خبرونه کې واوري چې د پاکستان په پلازمېنه اسلام آباد کې له 2 ورځو راهیسې پولیس افغان کډوال نیسي او داسې راپورونه دي چې په زور یې افغانستان ته استوي. په کندهار کې د کبانو فارمونه زیات شوي.
په کندهار کې تقریبا د 13 کال په پرتله 6 کال یو څه فارمونه اضافه شوي. وجه دا ده چې 13 کال ښه بارانونه وسوه.
پروزګان کې له 2 ورځو راهیسې ورښتونو ته د دې ولایت خلک خوشاله دي، خو هیله یې دا ده چې د اوبو بندونه ورته جوړ شي.
غوښتنه له حکومت څخه دا لرو چې دغه جان ډم خښته کښېږدول فلن نو باید د ژر تر ژره کار شروع کړي او کار یې بشپړ کړي.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبرې ټولګه
په افغانستان کې د ماین پاکي ادارې دروان 2025 کال پترس کې د ماینونو او ناچاو د موادو د قربانیانو د شمیرو د زیاتېدو اټکل کړي. د دغو ادارو په وینا په 2023 کال کې په افغانستان کې هر میاشت د ماینونو او نورو ناچاو د مهمات په چاودنو کې شپېته کسانو ته مرشوب لا وشتی ده. د ایم ټی سی په نوم د ماین پاکي ادارې مشر وی په افغانستان کې د ماین پاکي د چارو تمویل 95% بند شوی دی. تفصیل په دې راپور کې
په افغانستان کې چې لایې هم پر میلیونونو متر مربع ساحو ماینونه او نور ناچاو د مهمات شته. تیر میلادي کال هر ورځ لسګونو کسانو ته مرګ ژوبله اوښتی ده. په دغه هیواد کې د ماین پاکۍ ځینې موسسې وایي د دوی اټکل دا دی چې په 2025 میلادي کال کې به هم چې نن یې څلورمه ده شایي د مرګ ژوبله شمېر لا زیات شي. په افغانستان کې د ایم ډی سي په نوم د ماین پاکۍ موسسې رئیس شهاب الدین حکیمي له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
مونگ هر میاش تقریبا شپیته کسان تلفات به 2023 که درلوده چون ماین پاکی پروگرام موز تقریبا نویا اتیا فیصد پر تپا بانده والار در نو دا که دیسی راتون که کال که هم دا ادامه ولدی حتی زیاد هم شپدی که مهاجرین در پاکستان و ایران را روان دی او حقا در خلق چه داخل که بزای شوی دی نو در موجوده به سول در نگانه که دیسی چه اقدیم بیر تخ پر جای تلارسی او تلفات شمیر د مهنونو او د ناچاو د توکو له امله زیات شي.
په افغانستان کې د مهنونو په چاودنو کې معلول سوي کسان وایي چې د ژوند شرایط سخت دي او د خپلو کورنیو د نفقې برابرولو ته حیران دي. د ننګرهار اوسیدونکی رحیم وایي د ماین چاودنې ورڅخه دواړې پښې غوڅې کړي دي. هغه له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي
په دواړو پښو معذوره هم یم، د بم په چاودنه کې مې دواړه پښې مې له لاسه ورکړي. څوارلس پنځلس سره کورنۍ مسؤول هم یم، بل مې د ګټې هم څوک نشته.
د کابل اوسېدونکی نوراغا هم له ورته برخلیک سره مخامخ شوی دی.
د ماین په چاودنه کې مې دواړه پښې له لاسه ورکړي دي او یوه سترګه، او راسره په څنګ کې یو څو ملګري هم راسره زخمیان شول. په حقیقت کې په افغانستان کې خو ډېرې زیاتې ستونزې دي. دلته اصلن دغه انساني حقوق معلوم ته بیخي نه په ټولنه کې څوک ورته ورکوي او نه په دولت کې. په ټولنه کې د اکثرو بدرنګه فکر کې هغه ستونزې مشکلات چې د معلول د تګ و راتګ دي او اقتصادي مشکلات دي، تعلیم ستونزه ده.
د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي ادارې یا اوچا د معلوماتو له مخې دا مهال په افغانستان کې 1,200,000 متر مربع ساحه په ماینونو او نورو ناچاو د مهماتو پوښلې ده. د دغه ادارې د شمیرو له مخې یوازې د 2023 میلادي کال له جنوري څخه د 2024 میلادي کال تر فبروري میاشتې پورې 1,401 کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې چې 68% یې ماشومان وو. دا مهال په افغانستان کې له یوې یا دوو پرته نورې ټولې ملي موسسې چې د ماین پاکۍ په برخه کې کار کاوه د تمویل د درېدو له کبله فعالیت نه لري، او د ماین پاکۍ له 10,000 تر 12,000 پورې کارکوونکي بېکاره سوي دي. په افغانستان کې د ایم ډي سي موسسې مشر شهاب الدین حکیمي وایي که د ماین پاکۍ ملي موسسې تمویل نه سي د مرګ ژوبلې شمېر به زیات سي.
راتلونکی کال که چیرې په همدغه شکل ادامه پیدا کړي نو د تلفاتو مشکلات په افغانستان کې خصوصا د ماشومانو او د ښځو په مابین کې ډېر زیات دي.
په همدې حال کې د سرې صلیب نړیوالې کمیټې تیره سېشنبه په یو راپور کې ویلي چې په 2023 میلادي کال په ټول افغانستان کې د ماینونو او نورو ناچاو د مهماتو په 244 چاودنو کې 455 ملکی افغانانو ته مرګ ژوبله اوښتېده. دغه کمیټې نه دی ویلي چې په دې شمېر کې څو کسان وژل سوي او څو یې ټپیان دي، خو زیاته کړې ده چې د قربانیانو له ډلې 395 ماشومان دي. د ایم ای ټی سي په نوم اداره چې په افغانستان کې د ماین پاکۍ د ټولو کورنیو او نړیوالو موسسو څارونکې او همغږي کوونکې اداره ده، یوه مسؤول محمد یوسف یوسفی ازادي راډیو ته ویلي د تمویل د نشتوالي له کبله فعالیتونه ټکنی سوي دي. هغه ویلي که مالی مرسته وسي دوی به لومړی هغه ساحې له ماینونو او نورو ناچاو د مهماتو پاکوي چې په لومړیتوبونو کې دي. که څه هم په افغانستان کې اوس د جګړو شدت کم سوی، خو د روسانو د یرغل او په تیرو شلو کلونو کې د جمهوري نظام پر مهال د ځای پر ځای سویو ماینونو او نورو ناچاو د مهماتو د چاودنو خطر کم سوی نه دی.
د ایم ډی سي په نوم د ماین پاکۍ موسسې د مشر شهاب الدین حکیمي په وینا سشت کال له ایران او پاکستان افغانستان ته د کډوالو له ورتګ سره به احتمالا د ماینونو د قربانیانو شمېر زیات شي، البته که چېرته غم وار له مخه ونه خوړل شي. لیبی خبرتیا ورسته په واوري چې په اسلام آباد کې یوش مر افغان کډوال د پاکستان پولیسونی ولیدي.
د سهار لشپګو د ماخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1921 او 25 مترو.
ازادي رادیو څلور وش ساته.
په پاکستان کې مشت افغان کډوال وای په اسلام آباد کې د افغان کډوالو د کورونو د تلاشي او نیولو لړۍ روانه ده. د اسلام آباد په بي ول سیمه کې واستوګن افغان ویل چې پولیسو پرون د دوی لسمی پولیسکونو کسان ونیول. په پلاسمین اسلام آباد کې د افغان کډوالو شورا بیا وای شاوخوا اویا افغانان تر نیول کېدو وروسته افغانستان ته ایستل شوي دي. جزئیات په دې راپور کې.
د پاکستان په پلازمینا اسلام آباد کې د ډیرا افغان کډوالو په وینا لڅو ورځو رئیس دغه شهر په ځینو برخو کې د افغان کډوالو کور پر کور تلاشي او د نیولو لړۍ روانه ده. د دوی لړډلې یو افغان کډوال چې د موضوع د حساسیت لکبل نه غوښتل نوم یې پر راپور کې واخیستل سي ازادي رادیو ته ویل. پاکستانی پولیسو یوازې د جمعې پورز لبی 17 ساحې لزګونه افغان کډوال نیولې دي.
و امروز هم
نن لکه څنګه چې مش حالت وو او عملاً مولیدل په بي 17 ساحه چې زموږ د استوګنې کورونه دي دوی چاپه واچوله او له 200 څخه تر 2500 پورې کسانې خپل موټرو ته وخیشول او د پولیسو حوزې ته بوتلل.
دغه افغان کډوال ویل چې د افغانانو د نیولو او کور پر کور تلاشي لړۍ لتیرې سیشن به پیل شوی او دا مهال تر 200 ډیر افغان کډوال د حاجی کمپ نوم په یو کمپ کې ساتل کیږي. په پاکستان کې یو بل افغان کډوال ویل چې په دې وروستیو کې په اسلام آباد کې پر افغان کډوالو فشارونه زیات شوي او د جمعې پر ورځ هم په ای 17 او بي 17 ساحو کې د افغانانو د نیولو او کور پر کور تلاشي لړۍ روانه وه. هغه چې د بشري حقوقو یو فعال هم دی د امنیتي ملحوظاتو لمخې د نوم د نشول په شرط ازادي راډیو ته ویل چې یو شمیر نیول سوي کډوال افغانستان ته ایستل سوي دي.
حتی خودم
گت هم ز پخپل قانونی ویزه لرم خو دا چې وخت کم دی ځکه می تر یو ساعت لږ وخت کیږي چې خپل ځای بدل کړ زه بل ځای ته لرم تر څو د پولیسو د نیولو او د اخراج له خطر سره مخامخ نشم.
دغه افغان کډوالو ازادي رادیو ته ځینی ویډیوګانې او عکسونه هم لیږلې چې د اسلام آباد په بي 17 ساحه کې د افغان کډوالو د نیولو او کور پر کور تلاشي صحنې شي. په اسلام آباد کې د افغان کډوالو د شورا مشر میوان عالمی د جمعې پورز ازادي رادیو ته ویل چې دا مهال شل افغان کډوال په حاجی کمپ کې توقیف دي چې د نیول سو له ډلې شاوخوا او یا افغانستان ته استل سی وی دی.
تقریبا
شاوخوا درې ورځې وړاندې دوی اویا کسان ونیول او ټول افغانستان ته وستل. دوی د ډي سي په دفتر کې ونیول چې هلته د ان او سي کارتونه اخیستل لپاره ورغلی و.
د هغه په وینا افغانستان ته ډیری استل سی وی افغانان هغه کډوال و چې د یو ان ایچ سی آر او شارپ په دفترونو کې ثبت سی وو. خو د ویزو موده پای ته رسیدلې و یا هم د پای ته رسیدو په حال کې و. د پاکستان حکومت روسه پر رسمي ډول د دغو نیونو او تلاشیو په اړه څه نه دی ویلي. خو د پاکستان د کورونی چارو وزارت لخوا افغان کډوالو ته ټاکل سوی وخت د جنوري پر لومړۍ نیټه پای ته ورسید. د دغه مهلت لمخې هغه افغان کډوال چې د ان او سی په نوم اسناد ونه لري باید له اسلام آباد ووځي. د پاکستان د کورونی چارو وزیر محسن نقوی د 2023 د کال د نومبر میاشتې په پای کې اعلان وکړ چې د دسمبر له 1 نیټه وروسته له ان او سی سند پرته هیڅ افغان په اسلام آباد کې ژوند نسی کولای. خو په اسلام آباد کې د افغان کډوالو شورا وایي ډیری هغه افغانان چې ویزې پای ته رسیدلی او د شارپ ټوکنونه لري نسی کولای چې د ان او سی سند ترلاسه کړي. په اسلام آباد کې ځینې نیول سویو افغان کډوالو په دې وروستیو ورځو کې ازادي راډیو ته ویلي چې کورنۍ په اسلام آباد کې پاتې دي او پولیسو ویلي چې خپل دوی به افغانستان ته اخراج کړي. د پاکستان حکومت د 2023 میلادي کال د نومبر میاشتې له لومړۍ نیټې د بې اسناد افغان کډوالو د ډلیز اخراج لړۍ ګړندی کړي او ویلي دي چې په دغه هیواد کې میشت شاوخوا 1.5 میلیونه بې اسناد افغانان به له دغه هیواده وباسي.
ازادي د کړکیچ نړیوال ډلې کارپوهان وایي چې ډېریو هیوادونو د ښځو د حقونو او نورو نړیوالو نورمونو د شکولو لپاره له طالبانو سره له تعامله ډډه کړې چې دغه ځنډ د سخت دریځۍ د پیاوړي کېدو لامل شوي دي. تفصیل په دې راپور کې
د کړکیچ نړیوالې ډلې کارپوهان وایي د نړیوالې ټولنې لخوا له طالبانو سره د تعامل په برخه کې ځنډ د دوی د حکومت په لومړیو میاشتو کې د سخت دریځۍ د پیاوړي کېدو لامل شو. د کارپوهانو د افغانستان تیروتنې په سوریه کې مکه وی په نوم په یوه تحلیلي راپور کې ویلي ډیری هیوادونه د دې پر ځای چې د ښځو د حقونو او نورو نړیوالو نورمونو د ودې په برخه کې له طالبانو سره تعامل وکړي، پریکړه یې وکړه چې په تمه شي او وګوري چې طالبان په خپله په دې برخه کې څه اقدام کوي. په دې راپور کې چې د جنوري په دویمه نیټه خپور شو، د کړکیچ د کارپوهانو ډلې ویلي چې نړیوالو چارواکو د سوریې له اوسني حکومت هیات تحریر شام سره په تیرې میاشت کې دومره تعامل لرلی چې په کابل کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته دوی سره نه درلوده. خو په راپور کې زیاته شوې چې له بده مرغه ډیری بهرني لوبغاړي بیا په سوریه کې هغه تیروتنې تکراروي چې په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته کړې وې. راپور کې راغلی دا نشونې ده چې په 2021 کال کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته په افغانستان کې د بهرني کړنو اغېزې محاسبه شي، ځکه د راپور په ټکو هیڅوک نشي کولای د نړیوالو پالیسیو او د طالبانو د ناوړه واکمنۍ اغېزې سره جلا کړي. راپور وایي د کابل له سقوط یوازې شپږ میاشتې وروسته، کله چې قحطۍ رامنځته شوه، بهرنیو حکومتونو خپل بندیزونه د بحران له کچې سره برابر تنظیم کړل. یو شمیر افغان میرمنې او نجونې هم د دوی د حقونو په برخه کې د نړیوالې ټولنې پر نه اقدام نیوکه کوي او وایي نړیوالې ټولنې باید د طالبانو د واکمنۍ په لومړیو کې د افغان میرمنو د حقونو د تضمین په برخه کې اقدام کړی وای. دوو افغان میرمنو چې د موضوع د حساسیت له امله یې ونه غوښتل نمونه یې په راپور کې واخیستل شي. ازادي راډیو ته وویل
لکه په لومړیو کې چې کله د نجونو پر وړاندې د شپږم څخه پورته ښوونځي وتړل شول، که په هماغه وخت کې نړیوالې ټولنې بشري حقونو او بهرنیو هیوادونو د دوی سره یې تعامل کړی وی او هغه کومې ستونزې چې د نجونو د زده کړې پر وړاندې موجودې دي د هغې د لمنځه وړلو په برخه کې له دوی سره مرستې کړی وی، نو فکر نه کوم چې نن د په افغانستان کې د نجونو او ښځینه وضعیت تر دې حده رسېدلی وی چې دوی په طبي برخه کې له زده کړو څخه محروم شي.
نړیواله ټولنه د افغانستان د ښځو د حقوقو په باره کې بارها ځان کړی دی. باید نړیوالې ټولنې جدي اقدام کړی وای د ښځو د حقوقو په باره کې، تر رقم چې نړیوالې ټولنې په جدي سترګه ورته ونه کتل. طالبانو هم بندیزونه لیا زیات کړي دي.
د طالبان حکومت پر افغانستان بیا واکمنېدو وروسته پر افغان میرمنو ګڼ محدودیتونه او بندیزونه ولګول چې د وخت په تېرېدو دا بندیزونه زیات شول. دوی له شپږم ټولګي پورته تر پوهنتونونو د نجونو پر زده کړو، د میرمنو پر کار او د دوی پر ټولنیز، سیاسي او فرهنګي فعالیتونو هم بندیزونه ولګول. که څه هم نړیوالې ټولنې په وار وار پر طالبانو غږ کړی چې پر افغان میرمنو لګول شوي بندیزونه لرې کړي او د طالبانو په رسمیت پیژندل یې د ټولو افغانانو د حقونو خوندي کولو او د یو ټول شموله حکومت جوړولو پورې مشروط ګڼلی، خو تر اوسه په دې برخه کې د طالبانو حکومت لخوا کوم نرمښت نه دی ښودل شوی.
د کرکټ له ډګره نن د کرکټ درې پنځه ورځنۍ لوبې دي. د افغانستان او زیمبابوې کرکټ د ملي لوبډلو ترمنځ د دویمې ټیسټ لوبې نن درېمه ده. البته د دواړو لوبډلو ترمنځ لومړۍ ټیسټ لوبه مساوي شوې وه. پرون په دوهمه ورځ افغانستان په خپلې دویمې پاڼې کې د درې لوبغاړو تر سوسېدو وروسته شپږ څلوېښت منډې جوړې کړې. افغان لوبډله لا هم له زیمبابوې څخه څلوېښت منډې شاته ده. د نن ورځ لوبه لا نه ده شروع شوې او په دویمه پاڼه کې عبدالمالک ریاض حسن او حشمت الله شهیدی د افغانستان سوسیدلی لوبغاړي دي، خو رحمت شاه زیا او رحمان اکبر نه سوسیدلی ولاړ دي. د دې لوبې په لومړۍ پاڼه کې افغانستان یو سل او پنځوس منډې کړې وي او زیمبابوې بیا دوه سوه درې څلوېښت منډې وکړې، چې شپږ اتیا منډې د افغانستان تر لومړۍ پاڼې زیات شوې. د جنوبي افریقا او پاکستان ترمنځ هم نن د ټیسټ لوبې دوهمه ده. پرون جنوبي افریقا بیټنګ وکړه او د څلورو لوبغاړو په سوځېدو یې درې سوه شپاړس منډې جوړې کړې. دا لوبه هم نن تر دې شېبې نه ده پیل شوې. یو بله ټیسټ لوبه د استرالیا او هند ترمنځ ده چې نن یې درېیمه ده. هند په یو سل او پنځه اتیا منډو ټول لوبغاړي له لاسه ورکړي او استرالیا تر اوسه یو سلو یو منډې کړې دي، پنځه لوبغاړي یې سوځېدلي دي. د ډوډۍ وقفه دمګړۍ روانه ده.
د ازادۍ راډیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شئ.
ازادۍ راډیو څلور ساعته.
د جرمنی د بهرنیو چارو وزیر انالینا بیربوک د سوریې تر یورزنی سفر وروسته پرون ناوخته د سوریې د نوي مشرتابه لپاره د اروپا د ملاتړ په خاطر روشانه شرایط په ګوته کړل او ټینګار یې وکړ چې جرمنی او اروپا ټولنه د سوریې لپاره د سولې او خپلواک راتلونکي لپاره ژمن دي. په دې سفر کې پرون لاغلی بیربوک سره د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر ژان نوبل بارو ملو. اغلی بیربوک زیاته کړه چې دوی دواړو دا سفر د اروپایي ټولنې په استازیتوب وکړ. نوموړی بیا وویل چې یوه نوې پیلامه هغه وخت ممکنه ده چې د سوریې نوی نظام په سیاسي بهیر کې ټولو سوریایانو ښځو او نارینهو ته د هر توکم یا مذهبي ډلې استازیو ته ځای ورکړي، حقوق یې تعمین کړي او امنیت یې ټینګ کړي. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر بیا وویل چې اوس سیاسي ډیالوګ ته اړتیا ده چې ټول قومي او مذهبي ډلې په ځانګړې توګه ښځې پکې ګډون ولري. بیربوک یادونه وکړه چې اروپا به د سوریې ملاتړ وکړي مګر د افراطي اسلامي نظریې مرستندوی به نه وي. بیربوک وروسته د جرمني د یو دولتي تلویزیون د شپې خبري خپرونې سره په مرکه کې وویل د بحثونو په پای کې د سوریې نوی واکمنانو په ټینګار سره ومنله چې دوی په دې پوه شوي او غواړي چې د ښځو د ونډې موضوع ته پام وکړي. بیربوک د خپل سفر په جریان کې چې کله وپوښتل شوه چې آیا دا به په نږدې راتلونکي کې د سوریې په وړاندې د بندیزونو لری کولو ملاتړ وکړي، هغې وویل دا ډول ګام به په دې پورې اړه ولري چې سیاسي بهیر څنګه پرمخ ځي او بشري حقوق څرنګه تضمین کېدای شي. د بشار الاسد د رژیم له نسکورېدو راوروسته د نږدې څلورو اونیو په ترڅ کې د محمد اشاره په مشۍ هیئت تحریر شام ډلې ټولو عربي هیوادو او نړیوالو ته ډاډ ورکړی دی چې دوی به د خپل هیواد غم کوي او نورو هیوادو ته به انقلاب نه صادروي. لویدیزو حکومتونو ورورو د سوریې له لومړي مشر محمد اشاره سره تماسونه واړیکې نیولې دي، که څه هم د یو وخت له القاعده ډلې سره وو، بیا یې له داعش سره روابط وو، خو نن سبا په لویدیز کې دا بحثونه روان دي چې د سوریې نوي واکمنان له تور لیست څخه لری کړي. راپورونه مرکه او اوریدونکي په کندهار کې د تیر کال ورشتونو سره د ماهیانو فارمونه زیات شوی دي، خو فارم لرونکي وایي چې د دې صنعت لا ودی او بهرنیو ماهیانو مخنیوي لپاره د مؤسساتو او حکومت ملاتړ ته اړتیا ده. د کندهار د کبانو د ټولنې د معلوماتو لمخې په 2023 کال کې په دې ولایت کې 1025 د ماهیانو فارمونه موجود وو، خو څنګه شمیر 1002 ته تلوړ شوی. تفصیل د صادق رښتینی په راپور کې.
عبدالولی او دغه همکاران د یو کوچنی جال په مرسته له یو نسبتا لوی فارم څخه ماهیان را باسي.
اضافه والی او جدوالی راوړي په جبه کې هوا یخیږي کنن تیزل څلو خرڅي سبای.
عبدالولی چې د کندهار په جړی ولسوالی کې د ماهیان فارم لري وایي هر کال له پاکستان څخه د کبانو چچان راوړي او دلته تر غټې دوه ورسته پلوري. عبدالولی زیاتوي چې د محلي تولیداتو د ودې لپاره باید په کندهار کې د ماهیانو د نسل روزنی لپاره اړینې اسانتیاوی برابر سي، څو فارمونه د ځان بساینې مرحله ته ورسیږي.
اوس په اصطلاح باندې زیات ماهیان چې د پاکستان سره دي زموږ د خپل ملک خپل افغانستان ماهیان په استعمال ورسیږي. کور چې چانه دې د ست خلک چې زمينه سازي ورته وسی مو دولت یو څه پاملرنه ورته وکي او سمو سات چې زمينه سازي ورته وکي او کومکونه یو تالا ورته جوړ کړي یو خوراکه ور کړي دا شی مې ورکړي نو بار به د پاکستان سره نه راځي نو خپل ملک مایل بموي نو به ډیر شي اقتصادي بم تمام سي او خپل ملک شي بموي.
د کندهار د کبانو د فارمونو د ټولنې مشر محمد ابراهیم وایي په تیر کال کې د ورشتونو زیاتوالي د ماهیانو فارمونه په پاموړ ډول زیات کړي. داغه په وینا د فارمونو شمیر له 1025 څخه 1002 اتیا تل ورسېږي. هغه زیاتوي که حکومت به مهار کړي نو د وطني ماهیانو نسل به زیات سي او بهرنیو ماهیانو ته به اړتیا پیدا نه سي. محمد ابراهیم زیاتوي چې د فارمونو زیاتوالی نه یوازې د ځایي اقتصاد لپاره ګټور دی بلکې د کاري فرصتونو د ایجاد لپاره هم یو ښه سرچینه ده.
په کندهار کې تقریبا د تیر کال په پرتله سږ کال یو څه فارمونه اضافه شوي. وجه دا ده چې تیر کال ښه بارانونه وسوه او به د تیر کلو پرتله تیر کال اضافه وي تر اوسه پورې. نو مې ستا که بارانونه وسی کال په کال به دا بیرته اضافه سي، هغه خلک به په کار اخته سي او د ماین فارمونه به هم ډیر سي. عمده غوښتنه مو د دولت څخه اوس دغه ده چې چکډیمونه میانه بندونه غټ بندونه دغه ترجیح ورکړي. تر ټولو ته مخه باید دی اوبه مهار کړي. په اوس امکان دی چې دمځکی د ستیو برا پورته سي لکه څنګه چې لاس کال مخکې وبوي امید لرو چې بیرته غسی وبرا پورته سي او خلک پرمونه جوړ کی بیا خپل استفاده ځنیو کی.
په ورته وخت کې د طالبانو د حکومت د کندهار د کرنې او بولګولو او مالداری ریاست مسولین وایي اوس مهال د یاد ولایت له فارمونو څخه د کبانو د غوښې 25% اړتیا پوره سوې ده. د یاد ریاست ویان محمد انیف حکمل وایي دوی پلان لري په کندهار کې د کبانو د ودې لپاره په راتلونکي کال کې د 15 میلیونه افغانیو په ارزښت د ماهیانو د نسل تولید خونه یا هچری جوړ کړي چې یا د هچری به په یو میاشت کې د 15000 څخه تر 20000 پورې د ماهیانو د تولید ظرفیت ولري.
تقریبا 15% په فارمونو کې زیاتوالی راغلی دی چې په دغه فارمونو کې فوټیر کال موږ 125 فارمونه درلودل چې سش کال دغه فارمونه 120 فارمونه ته رسیدلي دي او دغه ترڅنګ د شار 15% ارتیا پوره کوي. په کندهار کې د ماهیانو د فارم ماهیانو روزونکو لپاره یو شزيري دا دی چې په کندهار کې د 15 میلیون افغانۍ په ارزښت باندې یو غټه هچري یا د ماهیانو د نسل روزنی خونه جوړیږي چې دغه روزنی څخه به تقریبا د 15000 څخه تر 20000 کیلوګرام پورې ماهیان تولید شي.
د کرنی ریاست د معلوماتو لمخې په کندهار کې دا مهال درې ډبل ماهیان کراس، سلور او کامن روزل کیږي چې سش کال به د دې فارمونو څخه 2500 کیلوګرام د ماهیانو غوښه تولید شي.
په کندهار کې د پروسش کال رښتونو لعمله د کبانو د فارمونو شمیر لږ زیات شوی دی. بل په پروزګان ولایت کې د روان کال لومړنی رښتونه شوی چې کروندګر ورته خوشاله دي. روزګارنی کروندګر وای چې د دې رښتونو سره د وچکالۍ لعمله د ریدل فعالیتونه بیا پیل کړي او د ښه حاصل هیلی زرغونی شوی دی. جزئیات په راپور کې.
په اورزګان ولایت کې د تیرو دوه ورځو پرله پسې بارانونو د کروندګرو هیلې بیا ژوندې کړې دي. د دې ورښتونو په مرسته کروندګرو ته د حاصل ورکوونکو فصلونو د کروندګرو لپاره یو نوې هیله پیدا شوې ده. اورزګانی کروندګر وایي د دوی اقتصاد چې په کرنه او مالداری ولاړ دی په وروستیو کلونو کې د وچکالۍ له امله سخت زیانمن شوی دی. وس هغوی د حکومت او خیریه مؤسساتو غوښتنه کوي چې د اوبو مهار کولو لپاره اغیزناک ګامونه پورته کړي ترڅو نه یوازې د اوبو د ضایعاتو مخه ونیول سي بلکې د راتلونکي وچکالۍ څخه وژغورل سي. دغه بارانونه د دوی لپاره د رحمت یو نښه ګڼل کیږي خو د اوبو ذخیره کول اوس هم یو مهمه اړتیا ده.
دا ډیر خوشحاله یو چې الله پاک پر دې مسلمانانو باندې خپل رحم وکړي او مسلمانان ډیر نه امید و شش کال کې بارانونه ډیر کم او ګسره بارانونه سوي نه و. د اول وارو چې ډیر شخیش باران وسو مسلمانان ډیر خوشحاله دي. موږ الحمدلله ډیر خوشحاله یو نن لرو چې مرته د غجان دم را دم کې او نور د ډیر کارونه راته وکړي چې وطن ما باسي
خوشحاله یو ډیر امیدونه لرو چې نور بارانونه مو خدای پاک نور رحمتونه مو وري. دا یو ښه باران ډیر دغه او بل غشتنه د حکومت سره لرو چې مطلب دا د غاجان دم خرڅک شیر د ولسول نو باید د جرت رجر کار شروع کی او کار بشپړ کی.
د اورزګان ولایت د کرنې پر ریاست کې د اوبو د برخې مسول انجنیر سیمولا وای چې ورستی ورشتونه د کرنې لپاره ډیر ګټه وردی. د د پوینا د دغه بارانونو په مرسته د اوبو سطح لوړیږي چې نه یوازې د کروندګرو ستونزې کموي بلکې د کرنې د ودې لپاره یو مهمه سرچینه هم ګرځي.
ډیر ښه نتیجه کوي ځکه د ځمکې لاندې اوبه چې دي هغه ککریزونه دي کچینې دي په طبیعي شکل چې حرکت کوي هغه خپل سیندونه دي هغه خپل کانالونه دي دا ټول د باران واوري په واسطه باندې دا تبادله منځ ته راځي. یعنی کم بارانونه واوري چې کیږي دغه په واسطه باندې دا بیرته ډیسچارج کیږي یعنی کوي کیږي مشبو کیږي.
د اورزګان ولایت د والی ویان احسان الله کرم وایي چې دوی د اوبو د کنټرول لپاره جدي پلانونه لري. د هغه په وینا څو مهمې پروژې د کار په مرحله کې دي چې په بشپړېدو سره به د اوبو مهار او ذخیره اسانه سي.
په اورزګان ولایت کې د کال د آبادی لومړی ورش شوی دی. موږ هیله لرو چې سږ کال به ښه ورشتونه وسي او یو آباد کال به ولرو. کروندګرو ته ډار ورکوو چې اسلامي امارت د اوبو مدیریت برخه کې خپل هڅو ته دوام ورکوي ترڅو زموږ په ولایت کې وچکالۍ ختم
شي. اورزګان هغه ولایت دی چې د اقتصاد شاوخوا 80% برخه په کرنه او مالداری پورې تړلې ده. د دې ولایت د خلکو لپاره ورښتونه د ژوند د بقا یوه مهمه برخه ده. که حکومت او خیریه موسسې د اوبو د مدیریت لپاره اړینې پروژې عملي کړي، نو د اروزګان کروندګر به د وچکالۍ له بحران څخه